افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید ظهیر مالیم یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر میندې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه آور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون ناوخته خبر پاڼه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم دا اوس له 2 میلیونه زیات وګړي له سخت لوګي سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بې وزله افغانانو سره د خوړو د نړۍ وال پروگرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغه 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځوړو د بیړنۍ کمیټې په 1.5 غونډه کې مطرح شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي که څه هم وروستیو نږدې 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پېښه رسما نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکي ماشومان واکسین کړي. د سازمان دا هم لیکلي چې د راستنېدونکو په شمېر کې وروستۍ زیاتوالی به په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیات کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسؤل وایي د افغان جنو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو په هنه وزارت وان منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو په مدرسو کې د جنو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جنې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. د دربار په خپل اکسپاند لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی لري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسی ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځنې تړونونه وشي. د روسیې رسنیو په خبره د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤول تیموی بولیکوف وویل چې ماسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. هغه بولیکوف زیاته کړه چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خوري په بارونه غونډه کې دا مسله یادانه شوه. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوخته دي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې دی وي تر هغه ډلې په توګه بيژني د اسرائیل دننه 2 لسو تنه ووژل او په لسګونه کسانې برمته کړل. اسرائیل پر غزې پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په خبره د تیر 11 اونیو په ترڅ کې د غزې نږدې 50% خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زرګونه فلسطینیانو ته خبرداري ورکړ چې خپلو کورونو ووځي ځکه دوی لات کوي. اسرائیل وايي تر هغه دا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډله یو مخزپلې نه وي او خپل کسانې د حماس تر یل غمل کېدونه وي خلاص کړي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په غزه تړانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو رسول غوښتنه شوې ده. د پریکړه لیک ته 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا متحده ایالاتو او روسي استازیو د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. رنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خوله غوړاندې څورا پورونه. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې دروان ساړه ژمي پر مهال لوګ سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول فلیپ ګروپ اف ازادي رادیو ته ویلي په دې هیواد کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواخي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي چې څه کالی په افغانستان کې 13 میلیونه بې وزلو سره مرسته کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د ژمي له پیلې دوه په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي خو خواران لا هم ډېر دي.
An estimated 16 million people are in Afghanistan.
The Khulun Rewal program, the Tiro Dwo Kalunu Putreski, the Hindam Rasto Mananakari. هند د 2022 کال لپاره د 6 کال تر سپتمبر میاشت پوري په افغانستان کې دبليو اف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې د مرستې ډېرې مهمه وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
د مرسته له WFP سره دا کومک وکړ چې سکهل 1 میلیون کسانو ته او پروسه کال 4.1 میلیون کسانو ته خوراکي مواد ورکړي. د هند غنمو 15 بستې په افغانستان کې په 50 ژوندو کې وړل شوې او دا وړه په هغه کورنیو ویشل شو چې ډېرې بیوازله وي.
هند د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې و په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د لیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 11مه ویلی وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بیوزلو شمیر 1 میلیون ټنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9.5 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بېوزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نو د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو سلیروي ساته زموږ پر وپانه هم واوري. ازادي راډیو ټکه کوم زموږ غتراسته د هم جنس خوخونکو یا ال جی بی ټی کیو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وای په هرات کې د افغان فلم اداري مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو د پوزي محکمې د پریکړې پاړندې خمندي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پایون سلیروي 65 مسول په افغانستان کې د هم جنس خوخونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکارو د نو موبړی او شمیر خپلوان هم د خبر تاییدوی وای د فکوري وضعیت او د هغه ته د سزا ورکول د حکم پاړه اندېخمنې. تفصیل په دې راپور کې
د همجنس خوخونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وای د هغه حکم پاړه اندېخنه لري چې دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت په وسی محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکه فریدون فکوري ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم اداري او د تیاتر په خوانی مدیر فریدون فکوري شاوخوا 2 میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزی دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوری د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤول او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبانو حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوری د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلا وطنۍ غوښتنه کړې ده. د روشنیا سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواهش ما نمیست که لطفاً
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوری ته سزا مو ورکوي. دا له هغه لګکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پر شوی. هغه داسې کس ده چې خپل بشري حقوقو څخه په داسې یو فضا او چاپیریال کې دفاع کړی چې حداقل ژوند وشي کړی یا له افغانستان بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوری په 2022 کال کې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوری یو شمیر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی 3 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوری په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تر شکنجه کېږي.
خاغلی فکوری او پلاسکونه نور چې په زندان کې دی موږ ترې خبر نه یو ټول شکنجه کیږي ځکه چې هغه انساني کار کړی او غوښتل چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او هم جنس خوښون کې خپل حقونه ترلاسه کړي زموږ اندېښنې ډېرې دي ځکه په دغو دوو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مکړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری د روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لنیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوا یې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیا سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نصار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی. خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځشنبه ورځې پیښې په خاطر ده چې یو وسلوال د دریو بهرنیو په ګډون څوارلس تنه په پلازمینې پراګ کې ووژل. تر دې پیښې وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
چک پولیس لا هم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پوهنځي کې د پنځشنبې د پیښې څیړنه کوي چې ولې یو محصل چارلس تنه ووژل او پنځه ویشت تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون شپږ سوه پنځه اویا کاله مخکې تاسیس شوی دی او د هنرونو پوهنځی یو له پخوانیو پوهنځیو څخه دی. تر اوسه له څیړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار یې خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوسټون په ښارګوټي کې وژلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوې میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وژلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مهال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی څلورویشت کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې دیارلس تنه د هنرونو په پوهنځي کې د ډزو پر مهال ووژل شول. یوه تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې شاید د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د دولس کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او روغتیایي مسؤلان وایي چې د یوه تن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وژل شویو هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نومونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړی ده چې مشه لینکا حلف کوفا هم په وژل شویو کې ده. پولیس وایي چې دا برید کوونکی سم مسلح و. له ده سره د برید پر مهال څو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم وه. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه اته کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې برود کې شوې وه چې یوه تن اته کسان ووژل او بیا یې ځان ووژه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
ډیره مننه چې تر اوسه راسره وې او ازادي راډیو مو واورېده. له دې وروسته یعنې په دې خپرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خپرېږي. دا واورئ ښه وخت.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور راغله لمنه یې حق واخیسته، داسې بې ننګه یم چې خور لمانه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال